پاونه سن کې د ماشم شپږ بجې سوي. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجلده اوري چې د ولسی جرګې مشر له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په خپلو کې روانه لانجه ختمه کړي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 9 اکتوبر. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکې چاودنې د انتخاباتو د کمیسیون دوه کارکوونکي وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د انډونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې 109 سپرلۍ د الوتکې په لویدو کې وژل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل بریدګر پلي روانو چې له کمیسیون سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او وطن ټپیان دي.
دا کابل د امنیه کمانډانه چارواکو ویل دي چې یو ځان وژن کې بریدګری مخکې تر هغه لمن زولې چې غختلې د ملکی مامورینو پر یو موټر برید وکړي، خو بیا هم چاودنه رامنځته شوه. د پولیسو سرچینو ویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شو او دوه ټپیان دي. دوی همدارنګ د څلورو ملکیانو د ټپي کېدو ویل. اخوا د کونړ څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوې دي چې په اسعدآباد کې نن ماسپخینې وی چاودنې نه ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنې یو بجاو 15 دقیقې په یو دوکان کې شوې ده. د کونړ د امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پیخه د چاودیدونکو موادو د چاودنې او یا کومبل علت په پایله کې رامنځته شوي، خو نه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته تللی و او دا خبره یې د افغان ولسمشر سره په یوه لیدنه کې وکړه. لارکس خی خبر شوی خبر پانه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د انتخاباتو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته ویل افغانستان لیوالتیا لري چې د طالبین حساب او حرفوي زده کړو په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د مخابراتو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرائیه ریاست د ویان رستیال فریدون خوزون ازادۍ راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس په دغه کانفرنس کې د افغانستان د هغه بریاو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي چې د ټکنالوژۍ په ځانګړې توګه د انټرنیټ او مخابراتو په برخه کې ترلاسه کړي دي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یو مسافر وړونکو الوتکه چې 109 سپرلۍ په کې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې د جاوا په سمندرګي کې غورځېدلې. چارواکي وایي چې باور لري چې ټول سپرلۍ وشل شوي. د انډونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې الوتکه لوېدلې ده. د لاین ایر هوایي شرکت بیا ویل الوتکه له پلازمېنې جاکرتا څخه یو سیمیز خار پنګال پننګ خار ته الوتی و. د انډونیزیا د هوایي چلن ادارې ویان یوهان سیرت وایي د الوتکه مخکې لدې چې تماس ورسره قطع شي وختونه کړی و چې بیرته ستنه شي. نوموړي ویل چې د هوایي ترافیک چارواکو جاکرتا ته د ستنېدو اجازه ورکړې و خو له الوتکې سره یې تماس قطع شو. اندونیزیا شاوخوا ول زره ټاپوګان لري او د ترانسپورتي تړاو لپاره تر ډیره په هوایی ترانسپورت تکیه ده. د کوچستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې داسې ښکاري چې یو لوریام قاطع اکثریت نه دی خپل کړی. له همدې کبله د چارواکو په وینا انتخابات دویم پړاو ته وتلي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې سالومې زورابیشویلي ډېرې رایې ګټلې، خو په لومړي پړاو انتخاباتو کې پر خپل نږدې سیال د بریالیتوب لپاره کافی رایې نه دي ترلاسه کړي. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن سهار وختي ویل په سلو کې د نه نوي مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ زورابې شویلې په سلو کې 38.6 رایې ګټلې. په داسې حال کې چې رقیب ګریګول یې په سلو کې 10.1 رایې خپلې کړې. د ګرجستان د پارلمان مشر ویلې دي په همدې خاطر چې هیڅ لوري قاطی اکثریت نه دی خپل کړی باید دا ولسمشری د انتخاباتو دویم پړاو تر سره شي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوی دیموکرات اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا کاندیده نشي خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو رپورت کې د ایسوی دیموکراتیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله ویل چې په تیرو دوو اونیو کې د جرمني په دوو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې د مرکل د محافظه کار ائتلاف د ملاتړ د کمیدو وروسته دا پریکړه کیږي. ټاکل شوی ده چې مرکل د ایسوی دیموکرات ګوند اتحاد ګوند په ډسمبر کې یو عمومي کانفرنس ولري او په دې کانفرنس کې خپل نوی مشر وټاکي. مرکل له 2000 کال راهیسې د دې ګوند مشري کوي او له 2015 کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده.
د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی.
مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د افغانستان د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هر هغې پروژې ملاتړ کوي چې په سیمه کې په لویو پروژو کې شاملوي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې افغانستان کې د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنی مستقیم پانګې چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. تر شپږ نیمو بجو نړیوال مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی. عبدالرؤف ابراهیم نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده.
امیدوارم کې کمیسیون مستقلی
هغه وای هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون پل اجرات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ور باندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی. په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاک رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمن کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
باید دواړه کمیسیون سره په ګډه باندې کینی ستونزې وڅېړي او د دواړو کمیسیونونو د واندو سره سره په تحقیق باندې دوی د خزانو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایلو سره حل لار پیدا کړي او کار پرې وڅېړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه به ونشي دا د حل لار نه ده او زه زره باید دوی سره مشتاکن کینی اضافه د سیاسیونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو دغه ستونزې ته د حل معقوله لاره ونه لټوي په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوری او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجه نسي ورکولی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است.
دی وایي د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغې ناستې د څرنګوالي او نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکنده ډول ویلی شم چې هیڅ یوه ناسته، هغه که په هر هیواد کې وي، د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتره خبر داده چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشن سیاستونو نه عاری وي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډون کوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سوء تفاهمات رفع شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. د دې وزارت دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې کړې ده. دا چې د چین سفیر څه ویلي دي، خان محمد سیند راته وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که څه هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر سترې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
هر
پروژه چې په سیمه کې رامنځته او یا د اقتصادي لویو ګټو لپاره مطرح کیږي، افغانستان ورته لبیک وایي او ملاتړ کوي. څه چې د افغانستان په اړه مطرح او زموږ په سترو سیمه ییزو پروژو کې شامل وي، په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یوه یې کولی شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ په برخو کې لازم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین، بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندره رسیږي. دغه وزارت وای افغانستان له پاکستان سره سو زای غړه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو لاره له دغه داهلی سره نخلیدل او کولی شي چې له دغه لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي. وما غختل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغیزې لري او باید پام ورته وشي. سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي. دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان، پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي، موږ یې باید ملاتړ وکړو. که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو ښاغلی سعیدی سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري، باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې چې نن پیل شوی د افغانستان د کانونو سکتور ته د پانګونې را جلبولو هڅه کیږي. د دې وزارت ویان قدیر مطفی اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د کانونو وزارت سرپرست وزیر اغلی نرګس نهان استرالیا ملبرن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعتي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرانس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرانس دی په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین کار او دې ترڅنګ هغه پالیسی جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه گزاران به ګډون کوي. د دې ګډون په موخه باندې تللې ده. زمونږ مشخصه هدف د دې ګډون په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنی مستقیم پانګه اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیک تګلارې جوړ کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګه اچونه جذبو. زمونږ یو موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخې د همکارۍ او موافقتنامه ده چې په تیر کلونو کې امضا شوې ده. د دې د تطبیق په موخه او د دې د موافقتنامې هغه همکاریو په عملي کولو برخه کې به هم موږ د استرالیایي چارواکو سره خبرې وکړو هلته چې په دې تخنیکي برخه کې افغانستان سره کومک وکړي تر څو موږ په دې سکتور کې چې کوم تحرک پیل کړی دی دا دې تحرک ته تیزوالی ورکړو.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنۍ ستونزه چې فکر کوم بهرني پانګوال ښایي ورته زړه ښه نه کړي په افغانستان کې روانه نامي ده، څه فکر کوئ چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرني سوداګر یا بهرني وادونه دې ته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کیندنې په سکتور کې پانګونې ته زړه ښه کړي؟
بدون له شکه چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحې شته چې موږ کله باسو کو د ساحې شته چې هغه امن کړي. د افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې په جنوبي ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان قدیر مطفی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو تازه خبر چې دغه شیبه را ورسېده ده چې د امریکا د مرکزی قومندان جوزف ووټل په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې په دې اړه نور معلومات راکوي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. نن مازیګر ناوخته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان جنرال جوزف ووټل په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سولې د بین الافغانی مذاکرات او د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او لا پیاوړتیا په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو د بهیر تروریزم سره د ګډي مبارزې او په ځنګړي ډول د جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي د اغیزو په اړه دواړو لورو خبري کړې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې جنرال اوټل ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته د کندهار د ورستۍ تروریستي پیښې په اړه د غمشریکۍ ترڅنګ د ولسی جرګې د انتخاباتو د بریالي ترسره کېدو مبارکي ویلې ده او همدارزي د امنیت د ختامین په برخه کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو هلې ځلې ستایلې دي. خاغلی وټل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی دی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان دولت او خلکو سره پاتې شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې په دغه کتنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره په ملي منطقوي او بین المللي او د اسلامي هیوادونو په کچه اجماع رامنځته شوی ده او د هر هغه اقدام چې پاره کې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د بایزت او تلپاتې سولې لامل شي افغان حکومت هرکلی کوي. بلې سالیس
ډیر مننه لایکرام. لایکرام څخه موردل چې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جوزف وټل په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی دی. د دغه ریاست د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې د هیواد د لاسته راوړنې بیانېږي او د دایمي پراختیا پر لارو چارو بحث کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به نن په افغانستان کې د شوو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنیټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استاذ او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړي په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نړیوال کانفرنس په هرو سلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استاذو په ګډون په یو هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا او په دې لار کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیا او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نور هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه ورته مساعده او دې په څنګ هغوی لا پسې شو کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دته هوا هڅه چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي. موږ ځوانان هم دته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال وای هغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اجمل وصال له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفانو سره پټې خبرې وکړي چې سوله راسي. عبدالحکیم جمالی له بکوا څخه لیکلي دلته د اوبو نستي د ولسمشر دی زموږ د اوبو د کموالي غم وخوري. عبدالواحد مدقیق له لوګره د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته باید حکومت توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او د ننګرهار ولایت څخه فضل الله واحدي لیکلي چې مخکې د مانو ماشونه د معتمد پلاس ورکول کېدل چې 50 افغانۍ ورڅخه ګرځول کېدی خو زیات وسزان لا هم په دې خپه دي. د ارزګان والی وای په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د یوې ډلې مشر ملکیان وژلې دي. والی وای چې په دې اړه تحقیقات کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې د حکیم شجاعي په نوم د غیر مسؤول وسلوال تیر ورځ نوښته په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د کندلانو په سیمه کې پر یو کلی برید کړی. والی زیاتوي چې وروسته د کندلانو د کلي خلکو د وسلوالو طالبانو په ملکه له شجاعي سره جګړه پیل کړې چې پر مهال د شجاعي د مرسیال په ګډون یو شتنه وژل شوي او د شجاعي په ګډون یو شمیر کسان نور ټپیان دي.
تقریبا یو 15 کلی په بر کې نیولې دي. هلته طالبانو او د اعلیت شیو هزاره غرونو تر مابین جنگ سوی و چې په نتیجه کې یو شپږ نفر د اعلیت شیو څخه ولسی خلک په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر د غوث په شهیدان څخه یو خورم شهید سوی ده.
د خاص ارزګان ولسوالۍ څخه یو امنیتي سرشینه ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه اوس هم روانه ده او 22 کسان په کې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم په کې شامل دي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسون مشر او د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد انیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص ارزګان ولسوالۍ د کندلانو په سیمه کې جګړه هغه مهال رامنځته شوې چې له کندلانو سیمې یوې ښځې حسیني سیمې ته تښتېدلې وه چې د کورنۍ غړو یې نوموړې ښځه بیا ځلې خپلې سیمې ته راوستلې وه چې ورسره سم د شجاعي کسانو په دې کلي برید کړی او جګړه رامنځته شوې. حکیم شجاعي کلونه وړاندې خاص ارزګان ولسوالۍ کې د بهرنیانو په مرسته د سیمه ییزو پولیسو لیکو کې پیاوړي کمانډانو چې د معلوماتو له مخې هغه مهال یې هم 160 بې ګناه کسان وژلي وه خو تر اوسه پورې آزاد ګرځي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولي برېښنالیک ویلي چې شجاعي پر دوی برید کړی چې په مقابل ځواب کې د شجاعي اته کسان مړه او ټپیان کړي او 15 تنه یې ژوندي نیولي. د ارزګان د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې حاکم شجاعي دې محاکمه سي. دوی وایي حاکم شجاعي یو غیر مسؤوله وسلوال دی او د لسګونه بېګناه کسانو په وینو یې لاسونه سره دي. د ولایتي شورا غړي امیرخان بارکزي او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې ویل
تاسو د چر تر جره محکمه غواړو د خالص علاقې دل غواړو او دی باید په سزا ورسیږي.
بیا هم غوښتنه ده د وزیر صاحب داخلي څخه او د دولتي مسؤلینو څخه کسان چې دونه واکل لري چې حکم شجاعي ته لاس ورسي. هغه څه ظلمونه چې کړي وه هغه زیات وه. نور باید پرې نږدې دي ته چې د نورم ظلمونه وکړي یا نورې وینې توی کړي.
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید زیاتوي چې هغه کسان به محکمه کړي د کوم چا چې د بیګنا کسانو په وینو لاسونه سروي او یا هم بیګنا کسان زوروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د دې نیم ساعته خبري مجله هغه راپورونه چې د افغانستان اړوند و پای ته ورسېدل اوس هم یو بهرني مسأله څېړو. په برازیل کې د اکتوبر د 28 نیټې د ولسمشري انتخاباتو دویم دور څرګندوي چې شیارخی افراطی جایر بالسونارو دغه انتخابات ګټلی دي. د برازیل د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته دغه اعلان نن کړی دی. بالسونارو د برازیل د برخلیک د بدلولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه په یو راپور کې اوري.
د برازیل شی اړخه افراطی کاندید جایر بالسونارو د برازیل د ولسمشری دوهم دور انتخابات وګټل. د رایو شمیرل د یکشنبه پر ورځ د اکتوبر پر 28 پای ته ورسېدل. در شپېته کلن بالسونارو د 55.5% رایو په اخیستلو سره خپل سیال فرناندو ته ماته ورکړه. فرناندو د کینرخی کارګر ګوند نوماند و چې 44.4% رایې اخیستې دي. په برازیل کې د ولسمشري انتخاباتو لومړی دور د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره سو. په برازیل کې رای ورکول جبري دي. په دغه هیواد کې تر 1.3 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. بالسونارو چې په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستاینه کړې ده خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې د برازیل برخلیک به بدلوي. سپینې مڼې ویلي چې ولسمشر ټرمپ بالسونارو ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. بالسونارو ویلي چې پولیسو ته به لا ډېر صلاحیت ورکړي چې پر مجرمانو ډزې وکړي. نوموړي دغه راز د برازیل له خلکو غوښتي چې له جرمونو سره د مبارزې لپاره دې لا ډېرې وسلې وپیري. بل سنارو چې یو پخوانی پوځي هم دی په دغه هیواد کې د 1943 او 1950 کلونو د دیکتاتوري نظام په ستاینې سره په دغه هیواد کې د کینارخو مخالفانو د ځورونې ملاتړ کړی دی. د بالسونارو د اقداماتو د برازیل یو شمیر خلک اندیشمن کړي دي. منتقدین خبرداري ورکوي چې شاهي بالسونارو له بشري حقوقو سرغړونه وکړي او مدني ازادي او هم د بیان ازادي له ستونزو سره مخامخ کړي.
په برازیل کې مو د ولسمشري انتخاباتو په اړه راپور ورېدل دي. سره اوسنۍ خبري مجله پای تر رسیدلې دویمه نیم ساعته مشمنې خبري مجله له مصطفی صدیقی نه ووري.
بله تشکر از شما صالح صاحب.